Radio.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د ورځې یاسنبلې څلرمه د اگست میاشتې 15مه. د نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوې قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو اربیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندیښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د پیتنی لبیری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د ښځو ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پانه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای شو چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وجل او اتنو ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه د کړي، خو هغه لدی حمله خبر وو مګر چرواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمنی د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد مبارزه ادارې ویلی چې چرواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلی. د اداره ویلی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکي ورځ لمانځله. شغلی زيلنسکي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د بریتانیا د تحصیلی بورسونو ځنډیدو افغان انجونی نهیلی کړي.
نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان سره د افغان میرمنې او د افغان انجونو لپاره ده.
د ځینو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپرو.
ډېر منصبونو په کور دننه او ګاونډي هېوادونو کې تروش شوي دي.
دا هم وګورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسې نه ډېره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې.
په بهرنیو مسایلو کې اوري تمه ده په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې نن هم په قاهره کې دوام وکړي. دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلی بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړی دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولې دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرای خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړي وایي
نو خان دې زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پونتون تلر شو یا مکتب تلر شو خپل تحصیلات پوره کوي. ما سره ته اپلای وکړو په دې صورت کې زموږ استه کې چې دا بهرنی هیوادونو ته یا بورسي ته چې دا بورسي دلته موږ کولای شو.
25 کلنه سرای خان محصله و چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال د دسمبر میاشتې راهیسې په هنتون تلتلو څخه به برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی. خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره نا امیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرخ کته کې بورسي نور هم زیاتې کې د افغان انجنونو لپاره د افغان میرمنو لپاره هغه بورسي چې خو چې دوی نن کړي هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات دی نا امید کون کې ده. زه خپله یو د هغو مثلا څخه یم چې دا هیله لرم چې همدغه د بورسي د لارې زه کولی شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو مثلاً دي. نو دا یو نو د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجنونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا لهغو میلیونونو انجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه به برخې شوې دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر انجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولای دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په پانه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په شپږمه پیل شوی دی. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل ډاکټورا کار کوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي د توحد سوي چې د بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا 25 نفر دام یو دوه برابر کړي وای 50 نفر ته رسول او خاص ستنم افغانستان انجن ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجن لپاره د تعلیم دروازه بندي په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او د نور بورسونه د سهم خپل ادا کې افغانستان انجن بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د ماستری د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو لمخې د سوریه، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د ماسترۍ له پروګرام څخه څه باندې 50 تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یو لویه ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړې دي. بلخوا ځینې پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
کته هم د طالبانو حکومت تل په خوانی پوځیانو سره د بد چلن اداوي رد کړي، خو یو شمیر په خوانی افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمیري وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوریت نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی ته شنبه په ورځ تاګې سپیشل لیستمه د افغانستان د مسلکی او ملي پوځیانو لوري خبره کړي خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبروسو یو راپورونو په استناد ادعا کړي چې په خوانی پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې وکمنې پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویل دې چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان په لیکولو ته ژمن دي. خو د پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پړنه کې د دې د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل تر سره کړي، ویلي چې د افغانستان په چارو کې لهکېلو هیوادونو د بشري حقوقو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوریت نظام د مسلحو قوا ویان او افغاني پوځي جنرال اجمل شینواری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جمهوریت سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي، او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي، او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زندانی کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. له دې ډلې دوه وي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان عفو عمومی دروغین خود را اعلان کردند، لغی ورځی وروسته چې طالبان خپل دروغجنه عمومی عفو اعلان کړه، موږ خپل شخصي چارې مخ ته وړلې چې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. په هغه روحي او فزیکي شکنجو چې دوی موږ سره کړي، له موږ یې زموږ د نورو همکارانو ته هویت او ځای ورښودلو غوښتنه کوله، خو له نیکه مرغه چې په ضمانت کې له بنده آزاد شو او خپل کورنۍ سره د هیواد پریښودلو ته اړ شو.
دنیا جامع جهانی کې برې حمایت نړیوال امنیت
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده، خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر 13 نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې لږ تر لږه د شکنجه، بد چلند او لفظي ګواښونو او پینځه قضیې هم د پخوانی حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته شوي دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي وو هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبری ورکوونو تورنه کړی ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړی دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
او سم د منځنۍ ختیځ وضعیت څیړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا پلاوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو ور بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانه یو پرله پسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیری ترې ووتل. لس مړی د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلی دی. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیرا یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباری کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسانې ووژل او 2500 نورې برمته کړل. له سلو باندې اسرایلی برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دا دی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلوله ستنه برمته ساتلې وي. د اسرایلی پوز د اټکل لمخې د ټولو برمتو لدریو یو برخه خایي وژل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې لڅلويخ ضرورډیر فلسطینیان وژل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. پاین هلکه ټاکل شوې چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوي غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرایلی پلاوی کې چې د پنځشنبه په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنی څنګ مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جکپړی سلاکار بریت مکګرک کوي.
له خبرونو ور اخوا
په پکتیا کې د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی په مالی ملاتړ پر لاسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاحي تخمونه، کیمیاوي سره او کرنیز کیچونه ویشل سوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ورسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا دبليو اف پی په مالی ملاتړ د ورستۍ ورختون او سیلابونو له کبله پر لسګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکي او وسایل پکې دي وویشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رو ریت ول د یاد پروګرام د پلی کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي تر څو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپین سره دو بجې دی، یو بجې تور سره ده، یو بجې اصلاح شوی د غنم تخم ده، همدارنګ د وزارتي وسایل دی، دوه رقم کیټونه دی، چې یو د دوا پشی دی، هغه پمپ ده، دریشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو دی د تلولو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بلچا ده، کولنګ ده، د لاس دی، هغه د پلاس نور سامانونه دی چې دغه هر دقان ته ورکول کیږي. د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته
بلوري ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخو نشي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د ملان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسا معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان بیا د مرستو په باب وویل.
د ډبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی و چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور موساتو باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کړل، لوبیا کرلې ده، یو خوړ سره ما نه ده ورکړې، الحمدلله چې ما ته یې توره سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې موږ کرونده کوو او په دا کرونده کې الحمدلله د الله کرم ده، دغه د توره سره مرته ورسېده او د څومنې پاره سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینه ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنمې راکړه. موږ خو هیڅ وس نه لاره، ډیر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دي، موږ باغداریم ټوله سره خرابه ده او دا تل یې راکړې، دغه کې ډیر ضرورت دی، هغه جنو ډیر ضرورت.
په پکتیا کې طبي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي، چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوی او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړې او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوې سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېده. دا لومړی ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیز لیگ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اگست په 24 نیټه د شپږیز لیگ پایلوبه د امو نهنګانو او بند امیر خمارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیز لیگ په لومړي پړاو کې اتر پایلوبه پور رسیدلې و، خو بیا یې ماتې خوړلې و او دای د شپږیز لیگ لومړی اتل ورید. په پایلوبه کې بند امیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپ وهنه غوړه کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 188 جوړې کړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حکمت الله شهیدی اتاویا او صدیق الله تل پنځاویا نسوزیدلې منډې وکړې. ورکل شوی هدف امون هنګانو د درې وکټو په سوزیدو سره د دولسم اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی وڅلوېخ نسوزیدلې منډې وکړې او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی څلوېخ منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلو بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپ وهنه په تړاو د پایلو بي ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویل دي.
بالکل کته وګورې ما داسې ډیر کار کړو په 20 کرکټ باندې سټرایک ریټ باندې نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته د مبارک وي. وکیل چې ډیر خوش پګیزه وا او ډیر په زړه پورې وکته وګورې زموږ په شروع کې زره میچونه و بل اخر کې ډیر کم بیک وشو اور الٹل کچھ سٹاف تک کریڈٹ دی حمیدا جی روزی خان اور یخیل ماشاءاللہ ډیر زبردست ټیم ماحول وو نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه چې کله دوه ما ته ټارګټ راکړو ان شاء الله زمام دا پلانو چې سر کې وکټ تلار سم زب ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکو زمام دا کوشش وو چې سرکل کې ز او ما اتیا نوی رن زپ کې وکم نه ان شاء الله خپل پزان می کانفیډنس چې ان شاء الله ټیم ته می قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
دغه راز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پای پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې اتل لس وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیز لیگ ایمرجنګ یزوان لوبغاړی و فیولا ترخیل ونومول شو. هغه پاتو سیالیو کې 215 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیگ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل چې راشد خان د سپین غر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امون هنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او احمد شاه د بوست ساتونکو لوبډل مشرانو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیل او احترامات د زده ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. عبد الواسی مسلمیار د کندهار سره تاسو په تماس کې یم. وروره د اته میاشتې نه میاشتې کې زموږ مهاجر د پاکستان څخه راغلی یو. نو هلته خو پاکستان حکومت څوک نه پرېښول، په زور را ایستل کاروبارونه کورونه مګر دلته پاتې سول. موږ دا دلته راغلی یو چې په اته میاشتې کې یو کار موږ نه دی پیدا کړی، نه کار شته، د کار زمینه نه ده برابر. وروره څوک دې نه خطاوځي چې دلته په رادیوګانې کې اوري چې هم ځکې ورکوي هم مرستې ورکوي. یو شی نهشته، یو لس 15,000 افغانۍ ورکړي، هغه د یوې میاشتې نه کېږي. نو دلته خلک اریان دي چې څه کار وکړي او څه شي وکړي، ډوډۍ نه پیدا کېږي. خلک دا جبر ته روان دي، پاکستان یا ایران ته ځي کچاکي لارو باندې اوړي. نو دا خلک چې په دا رادیوګانو کې اوري چې دلته مرستې ورکوي، کورونه ورکوي. دا څو وره په رادیوګانو کې اعلانونه کړي چې د اسلامي امارت یا مسجد کې حکومت د ځمکې دلته توزیع کوي، نه توزیع شته نه شی شته. وروره موږ څو واره ورغلي، مهاجرین ریاست ته ورغلي، نه مځکه راته توزیع کړې، نه مځکه شته، نه تر اوسه چا تور کړې ده. نو څوک دې نه خطاوځي چې خپل را روان خپل پر سر هر ځای جي هلته جي خپل کاروبار کې خپل ځان دې برابر کړي، دلته جن نه راځي. وسلام
لامونه نیکی خیلی نومنه باید افغانی جنو تا اجازه ورکو سی چی درسونو وای زکر چی افغانی طولان زورت رو تلاری که چیری اول دملا صاحب شز اولادی مرزی ولی نو چی نر تاور ولی شده که شزی تاور ولی اسلامی چوکات و شریعت کم باید اسی اوسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کډرمنو ته من خاص سلامونه وړاندې کوم. نو ما ویل مال د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سړک چې دی د ډمبر نه لري ډیر په تکلیف ځا خلک. مساکلا ولسوالۍ ډیر پراخ ولسوالۍ ده، مثلا نوزادم پکې شه دی. نوزادم دغه سړک نه لري، خامه د سړک خامه سم ویله مشکل نو خامه داس دی چې موټر سړی په اره کم سم موټر سړی پر ملا درس دا رقم خراب سړک کده مساکلا دی، کده نوزاد دی، کده زنداور دی. دا سړک ترافیکی پیښو د عملم ډیر خلک جنې په شکایت دی او سړک نه ده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره اوسنۍ خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې د ستار فروغ په کوربتوب اوریدلای شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.